د ایران په کرمان ولایت کې د یو ترافیکي پیښې له امله شپږ افغانان مړه او څلور نور ټپیان شوي دي. د اسنا خبري اژانس راپور له مخې دا پیښه د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین شاوخوا یو نیمه بجه د کرمان په برڅیر ښار کې شوې. چارواکو ویلي چې یو مسافر وړونکی موټر اوښتی دی او دغه مرګ ژوبله افغان کډوالو ته رسېدلې ده. د ټکنالوژۍ په برخه کې د نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت ملګري ملتونه وایي انټرنیټ او ټکنالوژۍ ته د مساوي لاسرسي نشتوالی نجونې د ژوند له مهمو فرصتونو محرومولی شي. د پنجشنبې په ورځ د اپریل 23 د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینی محمد د دې ورځې په مناسبت په خپله اکس پاڼه لیکلي د ټکنالوژۍ په برخه کې د نجونو حضور خورا اهمیت لري. ملګرو ملتونو زیاته کړې چې د پرمختګ سره سره نجونې او ښځې لا هم د ډیجیټل ټکنالوژۍ ته د لاسرسي او رول لوبولو په برخه کې له خنډونو سره مخ دي. په ځانګړې توګه په مصنوعي ځیرکتیا کې د ټکنالوژۍ په برخه کې د نجونو نړیواله ورځ داسې راغله چې افغانستان کې نجونې له شپږم ټولګي پورته له هر ډول زده کړو منی دي او انټرنیټ او ډیجیټل ټکنالوژیو ته لاسرسی ډیر محدود دی. د اروپایي ټولنې یو چارواکي ویلي له پاکستانه د ایستل شوو کډوالو لپاره په بیړني ډول 2.5 لک یورو مرسته کوي. دا خبره د منځني ختیځ او مرکزي آسیا لپاره د اروپایي کمیسیون مشر اندریاس پاپا کونستانتینو په خپل اکس پاڼه په یو بیان کې کړی. دا پیسې به د ښاغلي اندریاس په وینا د سرپناه، روغتیایي خدمتونو، خواړو او اوبو د برابرولو لپاره ولګول شي. اندریاس د اروپایي ټولنې په استازولۍ پرون د خیبر پښتونخوا له یو لوړ پوړي اداري چارواکي شعب علي خان سره د افغان کډوالو پر وضعیت خبرې کړې دي. پاکستان د اپریل له پیل راهیسې لسګونه زره افغان کډوال ایستلي دي. ځینو دغو کډوالو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي دوی د اخراج پر مهال له ډېرو ستونزو سره مخ شوي دي. او د کیوبا د جاسوسۍ یو افسر چې امریکا ته په جاسوسۍ تورن و تر 28 کلونو بند وروسته خوشې شو. ارنستو بورخس فرانس پیس خبري اژانس ته ویلي له خپلې ازادۍ خوشحاله دی که څه هم د سترګو عملیات باید وکړي. بورخس ویلي ژر غواړي له کیوبا ووزدي او امریکا ته لاړ شي. دا کیوبایي افسر په 1999 میلادي کال کې امریکایي ډیپلوماتانو ته د پټو معلوماتو د لیږد د هڅې پر مهال نیول شوی و او د هوانا د یوې پوځي محکمې لخوا په 30 کلونو بند محکوم شو. هغه په زلونو د دې حکم په وړاندې اعتراض وکړ او ویلي و چې داسې حکم ورباندې شوی چې ګواکې د واقعا هغه کار کړی و. بورخس 50 کلن دی او یوه 21 کلنه لور لري چې په کاناډا کې اوسیږي. هغه ویلي د زندان 11 کاله په کوټه قلفۍ کې تیر کړل. خبرونه مو واوریدل. د ازادي راډیو ویبپاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ. دا خبرونه هلتهم لوستلی شئ. د سر مطلب مودا دی چې په کرمان ولایت کې د ایران په کرمان ولایت کې په یو ترافیکي پېښه کې لږ تر لږه شپږ افغانان مړه او څلور نور ټپیان شوي دي. دا راپور هم درته خبرو چې په پاکستان کې د بشري حقونو یو شمېر افغان فعالان چې په دې وروستیو کې له پاکستانه جرمني ته الوتنه لغوه شوې وایي سخت وضعیت کې دي.
با بخاطر رفتن به جرمنی و متکی کامل داشتیم. تمام کارهای ما تمام بود اما متاسفانه پروازهای ما لغو شد.
د روغتیایي خدمتونو د کمښت په ارتباط هم تاسو ته یو مفصل رپورټ په دغه پروګرام کې خبرو.
یو څه سوه هغه د مالی ملاتړ کوي. ځینې ګروپونه به تلل ولسوالۍ ته، هغه لرو پرتو سیمو ته به زنانه ډاکټر رسېدی او ډاکتران به رسېدل. یو څه ناڅه دوایي به رسېده. هغه چې څنګه ډاکټر هم دا خبره کړې د خبرداري سره هغه درېدلی دي. کارونه
د خوست ښاروالۍ لخوا په خوست ښار کې سلګونه کثافت دانې ایښودل شوي.
چار چې پروت یې مثال کثافت دانې ته به خلک چې څومره چې نره ډېر شي نره اقدامات وکړي نو ډېره به خاوي.
چې کومه چټلی وي دا باید دغه کثافت دانې ته واچوي تر څو د دوی مخ هم صفا شي، د خاص صفې هم وشي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
را به شو. اول مطلب ته. د ایران په کرمان ولایت کې د یوې ترافیکي پیښې له امله شپږ افغانان مړه او څلور نور ټپیان شوي دي. د ایسنا خبري اژانس د راپور له مخې دا پیښه د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین شاوخوا یو نیمه بجه د کرمان په برڅیر ښار کې شوې. ایسنا د کرمان سیمه ییزو چارواکو په حواله راپور ورکړی چې دا افغان کډوال په یو پیژو 415 ډوله مسافر وړونکي واړه موټر کې سپاره و چې موټر یې په بل لټ واوښت او مرګ ژوبله یې واړوله. د پیښې د یو ټپي حالت نازک بلل شوی. د دې ترافیکي پیښې لامل لا نه دی معلوم، خو ایران کې قاچاقړو تړون کې اکثر افغان کډوال لیو خار بل ته د انتقال پر مال د پولیسو او چیک پاینټونو لویری په خراب لارو بیا یا په لوړ سرعت تیریږي. په دغه موټر کې چې نهایتا د 15 کسانو ځای وي، تر لسو 12 افغان کډوال ځای وي، او بیا د اکثرو داسې پیښو پر مال د مرګ ژوبل شمیر هم زیات وي. اکثر داسې هم پیښ شوي چې ایراني ځواکونو د قاچاقړونکو په دغه موټرو باندې ډزې کړي او یو شمېر مرګونې پیښې رامنځته شوي دي. تر ټولو لویه بیلګه د 2000 کال د جون د میاشتې و چیرته چې د ایران په یاست ښار کې ایرانی ځواکونو د افغان کډوالو په یو موټر باندې ډزې وکړې او له امله یې دغه موټر اور واخیست. په هغه پیښه کې درې افغانان ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. د ټپیانو د شور او چیغو ویډیوګانې په خواله رسنیو ډېرې منعکسې شوې، چې پکې یو ټپي او سوځېدلی افغان له درده چیغې وهي او اوبه غواړي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
په پاکستان کې د بشري حقوقو یو شمېر افغان فعالان چې په دې وروستیو کې له پاکستانه جرمني ته الوتنه لغوه شوی وایي سخت وضعیت کې دي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل جرمني ته د تګ لپاره یې پوره چمتووالی درلود، خو الوتنه یې لغوه شوه او اوس چې له پاکستانه د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو بهیر چټک شوی، خپل برخلیک ته اندېښمن دي. په ورته وخت کې د شنبهای ارغوانی غورزنګ هم د دې اندېښنې په څرګندولو سره چې ښایي د جرمني راتلونکی حکومت د افغانانو د لیږد بیرود روي وایي، دا کار به د غیواد لسګونه سیمه ییز کارکونکي او د بشري حقوقو فعالان له خطر سره مخ کړي. جزئیات لسنا کا کړهورو
و به خاطر رفتن به جرمنی آمادگی کامل داشتیم، تمام کارهای ما تمام بود، اما متاسفانه پروازهای ما لغو شد.
په پاکستان کې د بشری حقوقو یو فعال و چې د تیرې چهارشنبه په ورځ د اپریل په 28مه جرمنی ته الوتنه لغو شوه، دی چې د موضوع د اساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. د خپل غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل اوس په دې هیواد کې د خپل ځان او کورنۍ د برخلیک په اړه اندېښمنه ده.
نظر په بودی کمرای مو شده بود پاکستان نومد
د کومې ژمنې لمخې چې را سره سوې و پاکستان ته راغلم، ټول بهید بش پر سو مو جرمني ته د تاګ لپاره تیارای نیولای و، هر څه چمتو و خو الوتنې لغوه شوې. دلیل یې معلوم نه دی او موږ ته هم نه دی ویل سوي. اوس ډیر اندېښمن یو ځکه پاکستان هم د افغان کډوالو د نیولو او وستلو بهیر چټک کړای او موږ نه په هیڅ څه وکړو.
رو کده مجنوان دیپورت میکنن، دیسکیر میکنن و ما هم نمیفهمیم که چی کار کنیم.
یو بل کس چې د دالوتنه هم جرمنی ته لغوه شو بیا نه غوښتل نو موغه کې پراپو کې خپوش یا ازادي راډیو سره خبرو کې په دې اړه اندېښنه وکړه او د جرمنی له حکومت وغوښتل چې په شرایطو برابر کسان دې ژر تر ژره انتقال کړي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت تازه اعلان کړی چې دوه پروازونه چې ټاکل شوي وو د اپریل په 28مه او 29مه افغانان له پاکستانه جرمنی ته انتقال کړي لغوه شوې دي. فرانس پریس خبری آژانس د دې وزارت د ویان سباستین فیشر له خولې راپور ورکړی چې دا مهال په راتلونکو دوه اونیو کې د افغانانو د انتقال لپاره بله الوتنه نه ده پلان شوې. د دې پریکړې دلیل د الوتنو د تنظیم د بهیر ستونزې او اداري مسایل ښودل شوي چې پکې د ویسو د بهیر وروستي کېدل هم شامل دي. په ورته وخت کې د شنبهای ارغواني غورزنګ جرمني ته د افغانانو د انتقال بهیر د احتمالي درېدو له امله د اندېښنې ښودلې په ترڅ کې ویلي، دا کار د دغه هیواد د لسګونو افغان محلي کارکوونکو او بشري حقوقو د فعالانو ژوند له خطر سره مخ کوي. د غورزنګ د اپریل په 24مه نیټه په دې اړه په یوې خبرې کړې اعلامیه کې د جرمني له حکومت غوښتي چې د خپلو هغو محلي کارکوونکو او بشري حقوقو فعالانو د لیک بهیر ته دوام ورکړي چې په افغانستان کې له ګواښ سره مخ دي او دا بهیر دې چټک کړي. د دې غورزنګ بنسټي ښودونکې مریم اروین ازادي راډیو ته وویل،
ما در این اعلامیه بسیار تاکید کردیم قاهان تداوم بده.
موږ به د اعلامیه کې ډیر ټینګار کړی او د انتقال د بهیر د دوام او پکې د پوره دقت غوښتنه مو کړې ده. موږ هیله لرو چې جرمني د یو داسې هیواد په توګه چې کلونه کلونه د ښځو او بشري حقونو د مبارزې په برخه کې په لومړي صف کې ولاړ دی، افغان ښځې د جنسیتي اپارټایډ رژیم ته یوازې پرې نه کړي. موږ د بشري حقونو له ټولو بنسټونو، مدني ټولنو، فعالانو او رسنیو هم غوښتي چې په پیاوړې همغږۍ سره هڅه وکړي چې افغان ښځو ته عدالت غوښتنه وکړي.
په در ټولو وروستۍ الوتنه کې 133 افغان کډوال د اپریل په 14مه له اسلام آباد د جرمني لایپزیګ ښار ته انتقال شول. له پاکستانه د افغان کډوالو د انتقال د دوه الوتنې داسې مهال لغوه کېږي چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د اپریل پر 10مه ویلي هغه افغانان چې لویدیځو هیوادونو ته د پناه غوښتنې کیسونه لري، که د اپریل تر پایه پورې له پاکستانه ونه لیږدول شي، ممکن له دې هیواده وویستل شي. د یادونې ده چې د فبروري میاشتې په ټاکنو کې د محافظه کار ایتلاف تر بریا او د ناقانونه کډوالۍ پر وړاندې په سخت چلند تر ټینګار وروسته، د دې ایتلاف غړو د افغان کډوالو د انتقال د الوتنو د بندېدو غوښتنې زیاتې کړې او پر اوسني حکومت یې د دغه بهیر د دوام په خاطر سختې نیوکې کړي دي. له کله نه چې طالبان په 2021 کال کې افغانستان کې بیا واک ته ورسېدل، جرمني په بېلابېلو پړاوونو کې هغه افغانان چې له ګواښ سره مخ دي یا یې له جرمني ادارو سره کار کړی د هیواد ته انتقالوي. لا هم په شرایطو برابر 2600 کسان په پاکستان کې دغه هیواد ته د انتقال په تمه دي. او د جرمني د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د افغانان به 1400 نورو الوتنو کې جرمني ته راولېږدول شي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال ورکړ چګلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو وار بیا پر روسیې نیوکه وکړي چې پر اوکراین مرګونی توغندیز بریدونه کړي. ترامپ پنځمنه وخت په سپینه ماڼۍ کې د ناروې د صدر اعظم یوناس ګار ستور کوربه او د اوکراین او روسیې د جګړې په اړه ځینې پوښتنې ځواب کړي. ما تیر شپه خوښه نه شوه، زه یې په اړه خوښ نه وم. موږ د سولې په اړه د خبرو په منځ کې یو او دا میزایلي وتوغول شوې. زه ترې خوښ نه وم، نو دا زما هدف و. ولسمشر ترامپ دا تبصره د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې وکړه چې د هغه یو مخکینی بیان ته اشاره کړې وه. ښاغلي ترامپ په هغه بیان کې پر کیف او نورو سیمو د روسیې وروستیو توغندیزو بریدونو ته چې د اپریل 24 په شپه وشول د روسیې پر ولسمشر غوسه ښکاره کړه. هغه پوتین ته په خطاب لیکلی و: زه په کیف باندې د روسیې له بریدونو خوښ نه یم، ضروري نه ده او ډیر بد وخت دی. ولادیمیره بس کړه، په اونۍ کې 15,000 سرتیري وژل کیږي. ترامپ په تروت نومي ټولنیزې شبکې کې دا بیان خپور کړ او په پوتین یې ټینګار وکړ چې د سولې تړون وکړي. د اپریل 24 یعنی د پنځمې په شپه روسیې د اوکراین په پلازمینه کیف او څو نورو ښارونو پراخ توغندیز بریدونه وکړل چې پکې لږ تر لږه 12 کسان ووژل شول او تر 90 زیات کسان ټپیان شول. د اوکراین د کورنۍ چارو وزیر ایهور کلیمینکو په خپل ټلګرام لیکلي روسیې څه باندې 210 ډرون او توغندیز بریدونه وکړل چې لږ تر لږه 100 دا ډرونونه او توغندیز بریدونه د اوکراین ځواکونو شنډ کړل. لبم غورځونکو الوتکو او د پوزي بیړۍ وشتل شوی لري واټن وشتون کې توغندي او کروز میزایلونه د اوکراین پلازمینه کیف شاوخوا سیمه لکه ژتومورو، دنیپرو، خارکیف، پولتاوا، خملینیتسکی، سومی او زاپروژیا ولګیدل. روسیې دا بریدونه د اوکراین د تدیر شو میاشتنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا د یو نسبتا ګواښونکي وړاندیز څخه څو ساعته وروسته وکړل. امریکا د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په لټه کې ده او ولسمشر ډونالد ترامپ وړ مرز ویلي و چې فکر کوي له روسیې او اوکراین سره یو تړون ته رسېدلی یو. هغه په سپینه ماڼۍ کې پنځمه ناوخته یو وار بیا ټینګار وکړ چې روسیې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره یوه لویه موافقه کړې او هغه دا چې د ټول هیواد له نیولو څخه ډډه کوي. ترامپ دا هم ټینګار وکړ چې هغه په روسیه ډیر فشار راوړي او له همدې عمله ولسمشر ولادیمیر پوتین اوس خبرې کوي. هغه په دواړو اوکراین او روسیې تړون ته د رسیدو ټینګار وکړ. اوکراین او د اروپا ډیری برخې د دې مفکورې په وړاندې په کلکه غبرګون ښوولی او استدلال راوړي چې دا د روسیې لپاره د ځمکې د غصب د بندولو په خاطر یو امتیاز نه دی. آزادی رادیو ته خوږیست. اوس هم د روغتیایي خدماتو په اړه یو مفصل راپور. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې د روان میلادي کال تر پایه به د افغانستان د څه باندې 0 روغتیایي مرکزونو له ډلې نیمایي هغه وتړل شي. په افغانستان کې د دوی استازي ویلي د غیواد کې ټول ټال 1,038 روغتیایي مرکزونه فعال شي. د کال له پیله شاوخوا 300 تړل شوي او له 200 ډیر نور د تړلو له خطر سره مخامخ دي. دوی دغه خبرداری له افغانستان او خپل همدې سازمان سره د امریکا د مرستو له کمیدو وروسته داسې مال ورکړی چې په افغانستان کې له پخوا روغتیایي خدمتونه کمزوري وو. یو شمیر عامو افغانانو هم ویلي چې ولایتونو او ولسوالیو کې روغتیایي خدمتونه پیکه شوي او وایي له روغتیایي سکتور د نړیوالو ملاتړ حیاتي دی. دا چې د روغتیا نړیوال سازمان اندېښنې څومره پر ځای دي، پر دغه سازمان سربیره نور کوم نړیوال بنسټونه د افغانستان روغتیایي سکتور تمویلوي او خپله د طالبانو حکومت دې سکتور ته څومره بودیجه لري؟ اسدالله لودین پرې دغه تفصیلي راپور جوړ کړی. دا راپور د زابل د یو اوسیدونکي په غږ پیلېږي چې د ډبلیو ایچ او پر اندېښنو خبرې کوي.
په زابل کې دوی د کال تر پای اټکل کړی ده، دا اوس عمر لس پیسه د دولس پیسه د بې برخې شوي دي.
سیف الله خاموش د زابل د مرکز کلات اوسیدونکی دی چې وایي د ولایت مرکز کې روغتیایي خدمتونه د پخوا پرتله ټکنی شوي او د خلکو اړتیا ته ځواب نه وایي. هغه ازادي راډیو ته ویل چې همدیش په ورځو کې هغه نړیوالې موسسې زابل کې خپل فعالیتونه درولي چې له مرکزی روغتون سره یې مرسته کوله، ډاکټرانو ته یې معاشونه ورکول او لری پرتو سیمو او ولسوالیو ته یې مرستندوی روغتیایی ډلې لیږلې.
موسسه وا هغه د معلم لاټړې کوي ځینې ګروپونه بتلل ولسوالیو ته، هغه لری پرتو سیمو ته به زنانه ډاکټر رسیدي او ډاکټران به رسیدل، یو څه ناڅه دوای به رسیده. هغه چې څنګه د شم د خبره کړ د خبرداري سره هغه د ریډلې د کارونه د به برخې سوي د یو خبره زابل ولایت کې تقریبا د یو میاشت کې یا یو نیمه میاشت کې شپږ وو کسانو استعفا کړې ده چې روغتیایي بخش کې کار کوي. په اخیره استعفا د زابل د مرکز کلات روغتون د سرطبيب صاحب وو. نو دا ټول په دې خاطر سوي مخکې د دوی ملاتړ مؤسساتو کوي، د دوی ماشينه شول، د دوی چلاو کېدی، دوی به روغتیایي خدمتونه وړاندې کول او اوس چې مؤسسات لا سخی ساده.
هغه کس هم د دغه مؤسسې چې اوس زابل کې فعالیتونه درولي نوم یاد نه کړ، خو ګان شمیر نه دولتي موسسې چې د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو په ملاتړ فعالیت کوي د روغتیا سکتور کې ښکېل دي. د روغتیایي خدمتونو د پیکا کېدو دغه ډول شکایتونه نوي نه دي، بلکې د طالبانو له بیا واکمنېدو او افغانستان سره د نړیوالو د مرستو له کمېدو را په دې خوازیات شوي. د لغمان اوسیدونکو همدرد وایي په خوا به هر کال د هوا په تودېدو د دوی کلیو او باندو ته هغه موسسه ورتلې چې د ملاریا ناروغي د مخنیوي لپاره یې خلکو سره مرسته کوله. نو موري وایي د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې د دغه موسسو څرک نه لګیږي او په خبره یې پرشته روغتیایي مرکزونو هم ګڼه ګونه ډیره ده.
نو په خوا به د غریب خلکو ته د سی او پښخانی ورکول کېدل، سروې به کېدل او دا سو کال هغه ټیم نادره کده، هغه ډیره موثر او مفیده وي. یوازینی لاره د هغه د ملاریا او مورکین بچ کېدو وسیله و د خلکو سره او نور خو هیڅ برق دلته نسته. مثال خبرې سه سړی پکای چالان کی برق خو سیستم نسته اکثر او پر سیمو کې کانه په ولسوالۍ کې. نو زه له دغه ډبلیو ایچ او نه دغه هیله کومه ځکه چیر در اختیا دی مشکل وخت کې خلکو ته ځان راسی او کومک راسی، نو دا ډیر مشکل وخت ده. بیخي په دې ډاکټرانو باندې هغه نسته چا خبره دی ویني معاینه کېدو لمبر پې نسته او په هر ځای کې مریضانو ته سریمان چالان کړي په خپلو سترګو یې موږ وینو او دا نور مخ په ډیرېدو ده. نو زه تېنه یو ولسي وګړي په حیث هیله کوم چې ډیر خلک د دوی په انتظار دي چې دا ټیم به بیا راځي او موږ ته به پشخانې توضیح کوي. هغې باندې هماغسې دوایي ورسره
شکایتونه یوازې د عامو خلکو نه دي، روغتیایي کارکوونکي هم په کور دننه ورته شکایتونه لري خو په خبره یې په اسانه یې په اړه خبرې هم نشي کولی. د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې یو روغتیایي کارکوونکي د نوم نه ښودو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې یوازې د دوی په ولسوالۍ کې څه باندې 300 ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي چې د درملنې لپاره یې کافي امکانات نشته.
تقریبا 230 په متوسطی خوارځواکۍ او همدارنګه 290 په شدیدی خوارځواکۍ په یو ګوره په یوې ولسوالۍ کې دومره خوارځواکۍ او شترسي، ځکه به اقتصادي بد وضعیت او بل خبره داده چې روغتیایي خدمات هم اوس نشته دي.
دغه اندېښنې او شکایتونه داسې مهال راپورته کیږي چې تازه د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او خبرداری ورکړی چې د همدې 2015 کال تر پایه ممکن 10% افغانان روغتیایي خدمتونو ته لاسرسي به برخې شي. د دغه سازمان د افغانستان د څنګه مشر ایدوین سنیزا سلوادور د فرانسې خبری اژانس ته دغه اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې د سږ کال لپاره چې امریکا افغانستان سره مرستې ځنډولي، تر اوسه 3 میلیونه افغانان روغتیایي خدمتونو ته لاسرسي محروم شوي دي. خاغلی سلوادور ویلی د 2015 کال لپاره تر اوسه په افغانستان کې د موجوده 1038 روغتیایي مرکزونو له ډلې چې دوی سره سب دي 304 تړل شوی او ویرشته چې د کال تر پایه 240 نور مرکزونه هم وتړل شي. له دې سره به د کال تر پایه د تړل شوی روغتیایي مرکزونو شمیر له 500 واوړي چې د WHO په خبره د روغتیایي مرکزونو سم نیمایي شمیر دی. د سلوادور په خبره د دې مرکزونو له تړلو سره به د افغانستان د 45 میلیونه وګړو له ډلې 15 میلیونه روغتیایي خدمتونو ته لاسرسي محروم شي. دغه خبرداري د افغانستان لپاره چې د ملګرو ملتونو په وینا د نړۍ په کچه له دویم ستر بشري ناورین سره مخ هیواد دی په څه معنا دی. و موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت نظر واخلو، خو ویان دی ډاکټر شرافت زمان لڅ ویلو ډاډه وکړه. د عام روغتیا وزارت یو پخوانی سلاکار ډاکټر باز محمد شیرزاد بیا وایي د WHO اندېښنه ډیره واقعي نه ده. شیرزاد وایي کوم روغتیایي مرکزونه چې د روغتیا نړیوال سازمان یې تړلی بولي بشپړ تړل شوي نه دي، بلکې په هغو مرکزونو کې د WHO څانګې تړل شوي دي.
د WHO دغه ادعا او دغه اوازه او دغه جړاګانې معلومات بے بنسټه دي او معلومات غلط دي، ځکه چې په افغانستان کې د روغتیایی خدماتو عرضه کول د دوی وظیفه نه ده. د افغانستان کې د روغتیایی خدماتو تمویل بودوجه هر څه ثابت دي او د یونیسف موسسې د خوانه دا تمویلېږي. د افغانستان د روغتیایی سیستم اساسي اصول دي. د دې لپاره نه امریکا بودوجه قطع کړي چې بانک جهانی د دې ځمواري لري او جامع اروپا د خوانه دې ته بودوجه کول کیږي او تر اوسه پورې د سکوم څمنګ نه دلدلی چې د دې بودوجه قطع شي.
د معلوماتو لمخې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د روغتیایی کارکونکو د وړتیاو په لوړولو او د ناروغیو پر څارنه او پلټنه ډیر تمرکز لري. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د سږ کال په جنوري کې له لوړې وروسته یو شمیر فرمانونه صادر کړل چې یو هغه د WHO اډانې د متحده ایالاتونو د وتلو په اړه و. ټرمپ د افغانستان په ګډون د نړۍ له بیوزله هیوادونو سره د امریکا بشري مرستې هم وزنډولې او په دې وروستیو کې وویل شول چې له افغانستان او یمن پرته به یو شمیر نورو هیوادونو سره مرستې بیرته پیل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې تم بروس ویلي افغانستان او یمن سره بشري مرستې ځکه نه پیلوي چې په خبره یې په افغانستان کې د طالبانو حکومت او یمن کې حوثي وسلوال د دغو پیسو ګټه اخلي. د دوی دغه اندېښنې بیا د طالبانو د اقتصاد وزارت رد کړې او ویل چې بشري مرستې د ولس لپاره دي او طالبان ترې هیڅ ګټه نه اخلي. د طالبانو د بیا واکمنۍ لپاره روغتیایي سکتور له ستونزو سره مخامخ وو او له دې سکتوره د نړیوالو ملاتړ او راستربل کم او سلګونه روغتیایي کارکونکي له افغانستانه ووتل. د ازادي رادیو د وی موندنې لمخې چې تیر کال اکتوبر میاشت کې خبره شوه سلګونه روغتیایي مسلکي کډرونه له افغانستانه وتلي او شاوخوا 400 یوازې بریتانیا ته تللي دي. د چارو کتونکو وایي د طالبانو حکومت باید هڅه وکړي چې په اوږد مهال کې روغتیایي سکتور له کورنیو عوایدو تمویل کړي او د بهرنیو بنسټونو له احتیاجه خلاص کړي. خدا چې د طالبانو حکومت تر اوسه پر رسمیت نه دی پیژندل شوی او له اقتصادي ستونزو او د کډوالو د راستنېدو له بیساري څپې سره مخامخ دی، دغه هدف ته رسیدل ستونزمن بریښي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د آزادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د آزادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 40 501.
ازادي رادیو ته غوګست د ازادي رادیو پروګرامونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې د نړۍ هر ځای کې چې یاسته اوریدل شي همدارنګه د ازادي رادیو په همدغه ویب پاڼه او ټولنیزو شبکو لاغه ډلې فیسبوک او انستګرام کې د ازادي رادیو مهم ټلویزیونی خبرونه هایلایټ او غنې نورې ویډیوي برخې هم لیدل شي. اوس به هم ورشو خوست. په خوست کې د خاروالۍ لخوا د خار په جادو لوی سړکونو او کوڅو د صفایي او د خار د پاک ساتلو د تور د ترویجولو په خاطر د شپکسو نو کثافت دانی او د ځای پر ځای کولو کار پیل شوې. په ورته وخت کې د خوست د خاروالۍ مسولین او کاریګر له خاریانو غواړي د خار په پاک ساتلو کې له دوی سره مرسته وکړي او هر ځای دی کثافت نه غورځوي. بل ورته خوست خاریان دا ګامستای خو زیاتوي د توظیف کاریګر د کثافت دانی پر وخت تشوي ترڅو د خار د ناپاکۍ او بدبوئی سبب نشي. نور جزئیات د نجیب الله لوخیل پر راپور کې.
د خوست خار د پاک ساتلو په خاطر خاروالۍ د پخوانی کثافت دانی سربیره د شپک سو نورو د نسبولو کار پیل کړی چې په دې سره به د خار ډېرې سړکونو کوڅو او جادو کې کثافت دانۍ ته د خلکو لاسرسی ډېر شي. د خوست اوسیدونکي د خاروالۍ دا فعالیت او ګام ګټور بولي او له عامو خلکو غواړي چې د خار پاک ساتلو په ځانګړي ډول کثافت دانۍ ته د کثافاتو غورځولو کې ناپامي ونه کړي. دوی زیاتوي خاروالۍ د خار د پاک ساتلو لپاره نورې اسانتیاوې هم برابرې کړي. دوه تنه خوست خاریانو رفیع الله او ولی الله مشال رادیو ته وویل
چار چې پرته مثال کثافت دانۍ ته به خلک چوي څومره چې نره ډېره شي نره اقدامات وکړي نو ډېره به خاوي
چې کومه چټلی وي دا به دغه کثافت دانۍ ته واچوي ترڅو د دوی مخ هم صفا شي د خار صفایي هم وشي.
په خوست ښار کې د پاکۍ په اړه یوه ستونزه چې دوامدار لیدل کېږي هغه پر وخت د کثافت دانۍ نه تشول او ټاکلو ځایونو ته د کثافات په لېږدولو کې ځنډ دی. یو بل تنځایي اوسیدونکی انعام الله د تنظیف له موظفینو غواړي چې دې برخې ته هم پام ډېر کړي.
د ډکولو پر مخت خوست خاروالۍ څخه زموږ هیله دغه ده چې پر وخت ځای ته ورسوي او بیرته په خپل ځای کې خودل شي.
د خاروالۍ د تنظیف د برخې کارګر بیا وایي کچېرې خاریان دوکانداران او کاروباریان کثافات مشخصو ځایونو ته واچوي د هغو ځایونو پاکول ګران نه دي، خو که هر ځای غورځوي نو د دوی پرسونل لګ دی او د خار صفایي په خړول نشي کېدلی. د تنظیف دوه تنه کارګرو حبیب شاه او بابر ګولوال
پل زوی ته چوچوی مونږ ډیره مننه دوی نه کوو دا لختای د بغوړې په مونږ چې ډرم درول وی ډرم ته دوی نور چوي لختي ته کو په جلانی ور چوي
د مونږ سره ډیره زیاته همکاري وکي چې د دې کسب دانه ته مسخه دخلتي وی بل شوی دې ته ور چوي چې تر څو پورې مونږ دای انتقال وو چې د وطن خدمت په سمه توګه وشه او سمه صفایي وشه.
بلور ته د خاروالۍ ځای مسؤلین وای د خار دایمي پاک ساتل په یوازې ځند خاروالۍ لوسنه دی پوره، بلکې ټول خاریانو ته باید په دې برخه کې خپل ونده تر سره کی. خوست خاروال مفتی شهزاد نور راشد وویل
خار صدا یوازې د شروالی مربوط نه ده، خار صدا هغه د ټولو خاریان ده. نو کدی موږ سره د صفایي په د تنظیم په برخه کې همکاري وکي کوشش پدې کې وکي کوم کثافات جمع کیږي هغه باید خپل کوم جن ورته مخصص وي دي یا د کسبانی تانه په کوم کې موږ کې دي التکی واچي.
یاد دیوی خوست خار چې د لګ نفوس لپاره په پخوانی نقشه آباد شوی په اوس وخت کې په دې ځای کې دشته کاروبار سوداګرۍ د خلکو د ډېرې ګڼه ګوڼې او ترافیکو د ازدحام په پرتله وړوکی دی. کتون کې د خار د پاک ساتلو حل لار همدا بولي چې دې کار لپاره خاروالۍ ټولنیز بنسټونه رسنۍ او خاریان په ګډه کار وکړي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم سر مسخای پرلیاس نوش پنجری نور ولس په ځان کالی سره پیرات کی څوک راغ ناوري د مشران او د امیران او د مولایان او شیخان سمور دا خواست کو زمور راغ دی وړ مر مجبورې در په درسو پیرات کې ولای شل شپې و میاش کیږي معرفي بند ده برګری نسته څوک زمور راغ نه اوري څوک زمور شریع غشتنه نه اوري موږ د خپل اکثر بلابود شی نه غواړو شریعت مخالفت نه کوو د امیر مؤمنین د امر سره مخالفت نه کوو د خدای پر لاس چې کوم شی زموږ راکېږي په شریعت باندې دا راکړي چې موږ د مجبورۍ د دربدرۍ د مسکینۍ بچیان پاته موږ به یاد کالي پر ځان تېرو موږ ډېر درپدرۍ موږ ډېر مجبورۍ والا زموږ ناره واوري موږ به تاسو ولاړ شي مرګ ته ناظرې تپ ته ناظرې و تر مټه رمضان لاندې کوو د مجبورۍ د درپدرۍ هر چه هم کوو د خدای پر لاس امارت زموږ غږ واوري موږ څه پوښتنه وکړي چې تې څه غواړي موږ د حق غوښتنې کوو چې موږ حق یې موږ وغواړو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه احسان داغ هم د کندهار ولایت ډنډ ولسوالۍ څخه مې دا پیغام پرېښی دی. زموږ د ډنډ ولسوالۍ دغه د ذاکر شریف سړک تر یوه اندازې پورې ډمبر شوی دی. بیا چې د ترنک ته چې رارسېږي دلته ترنک پل ورته وایي هغه پل نه دی جوړ شوی په تېره اداره کې مازې دغه پروا چوي ما پر نورې نه کوي برابر هیله لرو چې دا را جوړ کړي.
د آزادۍ رادیو کارکونکو السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمنګ د مهاجرینو په باره کې د هر چا خپل نظر دی. زه اسماعیل شواره د بغلان د ولایت باجب دی خواته موږ تورخم ته زمنګ مهاجرین راوړي او زمنګ مهاجرینو ته یو به یو ډوډۍ او لاسرسی یو موټر یو کرایه باید چې زمنګ حکومت دا شی ورته برابر کړي بغیر د نثار چې کومې پیسې دوی ته ورکړي بغیر دغه د باجب دی همکاري د خلکو سره وګي ځکه خلک خپل وطن ته راسي او دلته خوشحاله او په دې خپل وطن باندې زړه ګرم سي او خوشحاله سي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر. اساسی او بشری حقوق. درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلې. په دې خبرونه کې د افغان وګړو د کار په حق باندې خبرې کوو. لمونږ سره په خبرونه کې میلمه دی د بشري حقوقو په برخه کې فعال او خبريال بسم الله وطن دوست. وطن دوست په پایل کې د هر وګړي لپاره د کار کولو په حق باندې خبرې راته وکړي.
تاسو تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هغه یو خبر ده چې کلاس ودریږي خوله دریږي. نو د لاس تر یدل معنی دا چې بیا نو اخلی پخلی نه پیدا کیږي، بیا په کور کې د خوراک لپاره څه نه پیدا کیږي، نو ژوند دریږي. کله چې ژوند دریږي یا یو د کورنۍ مسؤل د کورنۍ مشر یو دیوال ته دریږي یا هغه د چا په اصطلاح کولنګ پرګاره دریږي، لامدغه ځای څخه د یوې کورنۍ د یوې ټولنې بدبختی پیلېږي. همدغه ځای څخه جرمونه سرچینه اخلي. همدغه ځای څخه بیا د کورنۍ سرپرست دې ته اړ کیږي چې د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره یا لار ونیسي یا د یو چا کور تور واوړي یا غلا وکړي او یا هم داسې وکړي چې له وطنه مسافر سي پر خطرناکو لارو باندې نور هیوادونو ته مخه کړي، داسې هیوادونو ته چې هغو هیوادونو ته ورتګ هم مرګ دی، ام هلته اوسېدل او ژوند کول هم مرګ دی. نو چې کار نه یې سلګونه مشکلات همدلته راپیلېږي.
یو خو دا موضوع ده چې کار د هر وګړي حق دی، بل بیا د کورنۍ موضوع ده چې هغه نفقه ګټونکی باید کورنۍ ته یو څه پیدا کړي. دغلته چې له خلکو نه د کار حق اخیستل شوی وي، د دغې کورنۍ چې په هغه کې ماشومان دي، په هغه کې سپین سری دي، د دوی حق څومره تر پښو لاندې شو؟
دلته څو حقونه دي چې کورنۍ بیا نه لري، لاسرسی نه ورته کیږي. د زده کړو حق دی، د راتلونکي د ژوند د انتخاب حق دی، په کورنۍ کې داخلي پخلی حق دی، د شو کالو د شو جامو اخستلو حق دی. د بیلګې په توګه که په یو کورنۍ کې د کورنۍ سرپرست کار ونه لري، نو د دغه کس اولادونه زده کړې نسي کولای، ځکه هغوی هم مجبور کیږي چې د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره پر درنو کارونو باندې پیل وکړي. یا ولاړ سي پر کثافاتو باندې وګرځي، پلاستیکانو نور شان اوسپنې راټولې کړي وی پلوري کورنۍ په وساتي، یا وچه ډوډۍ په کوڅو کې یا زاړه چمپلان په کوڅو کې رانیسي هغه بیا وپلوري کورنۍ په وساتي. همداراز په کورنۍ کې هغه نجونې چې عمرونه یې 15 او 16 ته رسېږي، کله چې په کورنۍ کې د کورنۍ اقتصادي ستونزې زیاتې وي نو بیا مجبور کیږي چې خپلې 15 کلنې 20 کلنې 10 کلنې لوڼې په پیسو وپلوري. همدلته بدبختي راپیلېږي، همدلته د یوې کورنۍ د بدبختۍ بنسټ ایښول کیږي. نه یوازې دا چې پر کوچنیانو پر لویانو باندې به یو زحمت لرونکی عمر و ژوند تیریږي، بلکې د هغوی حقونه ټول تر پښو لاندې کیږي، ختمیږي، له منځه ځي. یوه انجلۍ بیا دا حق نه لري چې په راتلونکي کې د خپل ژوند لپاره وړ کس وټاکي. یو ځوان چې په دغسې کورنۍ کې راځوانیږي، رالویږي، هغه دا حق نسي لرلی چې خپل په خوښه څوک انتخاب کړي، یا خو انتخابولی نسي، یا داسې دی چې انتخابوي وس یې نه لري. د همدغه وس لپاره به بیرته مجبوره کیږي، په درنو کارونو به لاس پورې کوي، یا به غلا کوي، او یا به هم نورو هیوادونو ته د مزدورۍ او د پیسو ګټلو لپاره ځي. یعنی په کولی کې په ټولنې کورنۍ هغه مال بدمرغه کیږي، کډوالي هغه مال رامنځته کیږي، له وطن څخه د فرار موضوع هغه مال رامنځته کیږي چې کله کار نه وي، کار اهلي کار ته نه وي سپارل سوی، یا په کل کې کار نه وي چې د کورنۍ سرپرستان خپل اولاد ته د ماښام یوه ګوله ډوډۍ وګټي.
بله وطن دوست صاحب، د ګڼو افغانانو په خبره ورځ تر بلې په دوی باندې شرایط قیدیږي، دوی کار نشي کولی، دوی ګڼ حقونه تر پښو لاندې دي چې یو حق هم دغه د کار حق دی. تاسو فکر کوئ آیا حاکم نظام په دې باندې پوهیږي نه چې کله په یو مملکت باندې دوی حکومت کوي، دوی حاکمیت کوي، باید دغه ټولې ستونزې په نظر کې ونیسي، خلک درک کړي چې دوی څه ته ضرورت لري، دوی پوهیږي نه دوی افغانان په تنګ کوي؟ اصل لامل د تاسو په نظر څه کېدلی سي؟
په تیر کې زموږ همدا ګیلاوه چې په جمهوریت کې یو کس په واک کې و، بیا به هغه خپل خیل او خپل خپلوان پر ځان راټولوله. موږ دا فکر کاوه چې طالبان شاید پر همغه لار ولاړ نه سي. اوس په اوسنیو وختونو کې چې موږ وینو، موږ یې څارو، ان دوی خپل هم طالب پلویان یا طالب مسؤلین پر بل نیوکې کوي. موږ وینو چې یو مسؤل د خپلې کورنۍ 12 کسان په اداره کې په دنده ګمارلی دي، بل مسؤل 6 کسان په دنده ګمارلی دي. دغسې حالت ناسم دی. دغسې حالت موږ په جمهوریت کې تجربه کړ، زیان یې وکړ. زیان یې همدا و چې ټول جمهوریت رنګ سو. نو طالبان که د هغوی پر قدمونو باندې پښې ږدي، پر هماغه نقش قدم باندې روان وي، دوی هم له زیان سره مخ کیږي. یو وخت هیچ چا داسې فکر نه کاوه چې جمهوریت کې رنګ سي، 6 کلن جمهوریت ړنګېدای سي، نو طالبان حکومت هم ړنګېدای سي. ښه خبر دا ده چې د حکومت وظیفې چې دي، دا د چا خصوصي نه دي، د چا ملکیتونه نه دي، باید وویشل سي. وړ کسان ته باید ورکړ سي، خپل ولس باید پر ځان راټول کړ سي. همدا ولس دی چې حکومتونه حکومت پر کوي. که چیرې ولس نه وي، حکومت پر چا کېدای سي؟ نو تر ټولو ښه خبر دا ده چې همدا حکومت خپل ولسونو ته غېږ ورکړي، خپل ولسونه پر ځان راټول کړي. خپل ولسونه باید د غربت له امله پاکستان ته ولاړ نه سي، څو هلته پنجاب داعش ورڅ جوړ نه کړي، او ایران ته ولاړ نه سي چې هلته ایرانیان فاطمونو زینبون ورڅ جوړ نه کړي. که افغان حکومت غواړي چې د دوی خپل ولس سبا پر دوی باندې حمله ونه کړي، سبا د یوې ډلې د یوې استخباراتي کړي ښکار نه سي، سبا د همدې حکومت په وړاندې وسله پورته نه کړي، همدا ښه وخت دی چې ولس څه غواړي هغه ورکړي. ولس چې کار غواړي باید هغه ورکړ سي.
که په غټو ستونزې خبرې وکړي چې کله کار نه وي، کوم جنجالونه، کوم ستونزې رامنځته کېدلی شي؟
څونه چې په افغانستان کې بیکاري رامنځته کیږي، په همغه اندازه زموږ ځوان قشر له هیواد څخه پرار ته مخه کوي، مجبور کیږي د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره څه وکړي، کار وکړي، کار ولري. که چیرې زموږ ځوانان د کار په لټه نورو هیوادونو ته ځي، نه یوازې دا چې هغوی به د مرګ ژوبلې سره مخ کیږي، پر لارو به وژل کیږي، یخ به وي، حیوانات به یې خوري، پر قاچاقي لارو به د ایران او د نورو هیوادونو پولیس وژني، بلکې په کلتوري برخه کې هم دا زیان دی، او په سیاسي برخه کې هم دا زیان لرلی سي. ځکه دا ځوانان چې ځي، دوی د کار په لټه دي، بیا ځینې کړي په ډېرې اسانۍ سره کولی سي چې دغسې ځوانان ښکار کړي. ښه بېلګه د ایران له خوا څخه د فاطمون په نوم او د زینبون په نوم افغان ځوانان سوریې ته د جګړې لپاره لیژل و چې مشتاس شواهد لرو چې د سوریه جګړې ته افغانان لیژلي و د یمن جګړې ته لیژلي و لبنان ته لیژلي و ایران لیژلي و دا ځوانان و چې دوی د خپل کورنیو د ساتلو لپاره ایران ته د کار لپاره تللی و خو هلته د سیاست ښکار سوي دي همداراز کچیری په افغانستان کې د نن کار نه وي کاري زمینې نه وي همدغه ځوانان چې پر کور وزګار ناست دي د مور او پلار او د خپلوانو لخوا څخه یو ډول نه یو ډول د پیغور سره مخ کیږي چې ونه تا خو پشیره ته غزولې دي ځوان ته د کوم ورځ لپاره یې نو ته خو مجبور یو دادی وها دی کله چې ځوانان له دغه سي کرغېړونو خبرو سره مخ کیږي بیا غوی مجبور کیږي چې یو ډول د زیدیت له مخې و جرمونو ته لاس واچوي کوڅه ته وزي او څوک وې د چړیو د چاکو د وسلې په زور لیو چا څخه پیسې واخلي لیو چا څخه ټلیفون واخلي لیو چا څخه موټر سایکل واخلي د چا کور تر واوړي یعنی په کول کې بیکاری زمر د افغانانو په زیان ده
تاسو په دې خبرې وکړئ چې کله په مملکت کې کار نه وي نو هغه کس نه د کورنۍ مسؤلیت ورلغاړه ده شاید جرمی مسایل پیښ کړي شاید نور د څه ته لاس ورته کړي چې هغه مناسب نه دي او بل خبردار چې د ټولې کورنۍ حق تر پښو لاندې کیږي په دې تاسو خبرې وکړي که په دې راته وغږیږي چې لر روحي او رواني اړخه کله چې یو څوک کار نه لري د کورنۍ سترګې ورته چې یو څه ورته راوړي څومره دغه سړی باندې سخته تمامیږي
دغه روحي مشکلات ډېر کله موږ ځینې کسان وینو چې هغوی یو ډول سټرس لري یو ډول فشار لري یو ډول تشویش کوي بیا د دغه تشویش له امله ځینې کسان په نشو روږد کیږي نشه خپل فشار دی کله چې یو ځوان تر ډېر روحي فشارونو لاندې راځي هغه د دې په خاطر چې لږ فکر پر بلسي لږ دغه پام پر بلسي بیا نشو ته مخه کوي دا څونه نشيان چې موږ وینو دا د همدغه سي بیکاروي زیږند ده او پات سو روحي ستونزې سل پر سل سره تړلې دي دا اوس موږ تاسو په افغانستان کې یو نه ول ورځو ورو چې په دې سیمه کې او په هغه سیمه کې او په دې سیمه کې ځوان ځان راځړولې دي ځان یې وژلې دي ځان یې وشتلې دي ځان یې له منزل څخه لاندې راغورځولې دي دا ټول روحي ستونزې له غربت څخه رامنځته کیږي کله چې د ځوان جیب خالی وي کله چې د کورنۍ د یو سرپرست په کور کې د ماشام ډوډۍ نیوي کله چې د کورنۍ پر یو سرپرست باندې د ورځې اولادونه ژاړي نو هغه مجبور کیږي یا په عام بازار کې اولادونه را باسي وايي چې زه د خپل اولادونو نور خرڅوم نیسم ساتلای یا برا ولاړیږي خپل لونی به په دوه کلنۍ او په یو کلنۍ کې د دې لپاره پلوري چې پاته کورنۍ په وساتي او یا به یو پلار را ولاړیږي پر یو غټ بینر باندې بلکې چې ازما کورنۍ له لوږې سره مخ ته زه خپل پښتورګي خرڅوم د هغه څه دي چې د غربت له امله رامنځته کیږي کچيري کاري زمینی وي کاري فرصتونه وي کارونه وي ځوانان په کار اختوی د کورنۍ سرپرستان په کار اختوی بیا به نه جرمونه وی نه بل هیواد څخه فرار وی نه به بیا غلاوی وی نه به بیا په دغه کچ جرمونه رامنځته کیږي لکه څنګه چې نن سبا موږ وینو یا موږ سره مخ یو
دته یو کار نه ورکول کیږي څومره په ځان باندې اعتماد له لاس ورکړي څومره په دې باندې پښیمانه کیږي چې دومره درس دومره تحصیل دای چې د کړای اوس په درد نه ورته لګیږي څومره د خپل ځان ل خپل سترګونه لویږي
دواړه کسان دی یو غدي چې زده کړی کړی دی په دې تم چې سبب ز په خپل هواد کې کار کوم او ترڅنګ به خپل کورنۍ ساتم بلغه ګروپ خلګ دی چې هغوی زده کړی نه دی کړی او هغوی ان د کار په لټه تر ایران تر ترکیه پر ځان رسېد دا دواړه ډلې چې دی دا هم د کار مستحق دی او هم د کار اهل دی ځکه اهل دی چې یو څوک بیکاری تر ترکیه پر ځان رسي نه په دې خطرناک لار باندې او یو څوک د کار اهل نه هغه بیا څوار لسکاله شپاره سکاله اته لسکاله ذکرین کوي زیات کم ذکرین کوي چې څوک پنځه لسکاله شپاره سکاله ذکر ته ور کوي شپه او ورځ پر ځان باندې تیروي د ځوینو لپاره چمتووالی نسی خپل اعصاب درسونه خرابوي معنی دا چې دا کس ژمن دی دا کس لکه ډبره دی دا کس لکه ونه پر یو ځای ولاړ دی دا کس غواړي چې په ځانو په خپل ټولنو په خپل هیواد کې تغییر راولي همدا ځوانان د ټولنې د ملا تیر دی پر حکومت مژغ دی چې همدا ځوانان راټینګ کړي، همدا ځوانان دي چې د خپل هیواد سیال کولای سي. که موږ غواړو چې هیواد مو سیال سي، د دغه اوسني حالت څخه موږ راووزو، حکومت لره بویه چې همدا اوس کاري فرصتونه پیدا کړي. هغه ځوانان چې فارغ شوي دي، لیسانس دي، ماستران دي، دکتوراوي لري، هغوی ته کاري زمینه برابره کړي، هغوی د له دندو نه لرې کوي، هغوی د نه مایوسه کوي، هغوی د نه اقدمن کوي، هغوی د نورو لمون ته نه اچوي، هغوی د له ځان څخه نه لرې کوي. ما په بار بار ویلي دي چې هغه ولس چې د اربکي له ویرې، د پولیس له ویرې طالب ته غېږ ورکړه، طالب ته په کور کې ځای ورکړ، هماغه ولس سبا د همدې طالب په وړاندې یو بل لیډلې ته، یو بل کس ته بیا په خپل غېږ، په خپل کور کې ځای ورکوي. مخکې تر دې چې خدای مکړه افغانستان یو بلې لوی کرغېړنې او پردۍ جګړې ته لویږي، ښه وخت دی چې عقدې له منځه ولاړې سي او ځوانان پر ځان راټول کړی سي او ځوانانو ته د ځوانانو او ولس ته د ولس په سترګه وکتل سي.
د داسې کسانو کورنیو ته څه کول پکار دي چې هغه مسؤول کس چې باید دوی ته نفقه راوړي، دوی د کالی غم وخوري، د سره څومره وګه ورکړي، څومره دته ډاډ ورکړي، څومره خپلې غوښتنې چې مثلا دا شی پکار دي او هغه شی پکار دي دغه رقم کړي، تر څو کوم کس له یوې خوا دولت کار نه ورکوي، له بلې خوا کورنۍ هر څور نه غواړي، په ده باندې ټول فشار رانیسي. کورنۍ ته غواړم تاسې خبرې ولرم،
په کور کې دونه څه داخلي پخلی لپاره وي چې څوک ژوند په وکړای سي، او که څوک په کور کې هیڅ نه لري او یو هفته پر لپسې شپشت په کور کې خوړلې، نو دا کورنۍ خو غواړي له هر څه سره کېدلې سي، له لوږې او له تندې سره نس کېدلای. نو چې په کور کې څه نه وي، دا د کورنۍ وسر پرسته څه وایي، کوم پیغام ورته وړاندې کړي. په تیر کې خدای سي و چې کنارینه به بیکاره سو، د ښځو لپاره ځینې ځایونه کارونه و، ځینې د خیاطۍ کورسونه و، ځینې موسسات و چې د غالۍ اوبدلو ځایونه درلرله، ځینې موسسات و چې خویندو کار کولای سو، ځینې لاسي صنایعو، ځینې نور کارونه کېدل. یا داسې و چې اقتصادي حالات ډېر سم و، خویندې به د نورو شتمنو په کورونو کې کالي پرول، هغوی ته به ډوډۍ پخوله. نن سبا خا کارونه هم نشته، هغه هم له منځه تللي دي. نو د کورنۍ غړي به د کورنۍ سرپرسته نور څه وایي، همدا ورته وایي چې ولاړ سه، که زهر ارزانه وي یا که زهر یو څوک په پور درکوي، زهر په پور رانیسه، له دغه ژوند چې هر دې دیکه مرګ مرګ دی، راځه چې ټوله نور له دې ژوند څخه لاس واخلو او نور ځان ووژنو. په ژوند کې دوه شیان دي، یو ضرورتونه دي، اړتیاوې دي، بل پرمایشات دي. په کل کې خویندې او ورونو هر څوک چې دي، هغوی باید په دغه سي حالاتو کې چې اقتصادي ضعف دي، اقتصادي مشکلات دي، دوی باید له پرمایشاتو څخه لرې سي، یوازې یوازې اړتیاو ته پکتو، هغه شان ته پکتو چې بیخي هیڅ نه ورسره کیږي، چې هغه درې وخته یا دوه وخته اخلی پخلی دی. په دغو کې د کمونه وکړي، سپما دې وکړي، د کورنۍ سرپرستان دې ډېر نه په تکلیف وي، فرمایشات یې هغه مال د پرېږدي چې کله په اقتصادي حالات سم سو، سمې ولیدي، بیا کولی شي چې هغه فرمایشات هم مخته ولاړ شي او هغه هم ترسره شي.
او که دا وضعیت همداسې پاتې شي، له یوې خوا نه کار ونه وسي، له بلې خوا د کورنۍ اړتیاوې وي، وضعیت څومره خطرناکه کېدلی شي؟
دا زیات خطرناکه کېدلی شي. بد ته جرمونو مور ده، بیا به داسې وي چې بیا به څوک په هیڅ سیمه کې ځان امن او خوندي ونه ګڼي. هر څوک به همدا فکر کوي چې یو سیمه نه، په یو سیمه کې به غلطه ولاړ یا پر سر به مې توپنکچر رانیسي، یا به مې په چاړو او چاقو وهي، او څه چې زما سره په جیب کې دي یا په لاس کې راسره شته، هغه به م راڅخه اخلي.
څه ویل لرئ تاسو حاکم نظام ته دوی څه وکړي چې وګړو ته د کار زمینه برابره شي؟
حاکم نظام ځان ته وایي چې موږ عمري عدالت پلی کړی دی یا پلی کوو. کم تر کمه دی عمري عدالت یوه پاڼه ولولي، هماغه دې تطبیق کړي. د زرګونو ځوانانو د کار زمینه به برابر کړي وي، او هغوی به له غټ بحران څخه ژغورلي، او هغوی به له دغه خطرناکو لارو څخه چې دوی سفرونه پر کوي، ایران او ترکیه او نور هیوادونو ته ځي، راګرځولي وي. تر ټولو ښه کار دا دی چې اوږدمهاله قرضې ورسره وسي، هغه که بانکونه وي، که موسسات وي، او شخصي پنګوال وي، دا ډېر ښه دی. دا کولای سي چې زرګونه کسان پر کار سي. خپل طالبان هم شهیدان دي چې ولس له لوږې سره مخ دی. نه یوازې دا چې موږ هر ورځ راپورونه لولو چې یونیسف څه وایي، اوچا څه وایي، نور څه وایي، چې څو میلیونه افغانان چې دي هغه له لوږې سره مخ دي. ماته ځینې خویندې، ځینې ورونه ماته میسجونه کوي، باور مو وسه چې اوسپنیز زړه غواړي چې سړی مازې ژغ واوري. داسې خویندې دي چې هغوی وایي چې په میاشتې میاشتې د غوړې ډوډۍ مخ نه دی لیدلی، د دیګ مخ یې نه دی لیدلی چې دیګ څنګه دی، په میاشتو میاشتو. همداسې خویندې هم شته چې کونډیانې دي چې موږ ته میسجونه کوي، ژغونه یې راسره شته چې کله کله موسسات راځي پر مسجدونو باندې ګرځي، بیا هغه کسان لیکي چې هغوی د موسساتو یا دغه ورکړي مستحق دي چې باید موسسات څوار کړي اخلي پخلي لپاره نقطه پیسې ورکړي یا هم وړو غوړي بل څوار کړي. باور مو وسه هغه ژغونه زموږ سره ډیر ستا چې دوی وایي ځینې شتمن د خپل کورنۍ غړي پکښې لیکي دغه کنجیانې نه لیکي یا چې لیکلي نومونه بېرته له لیست څخه ایستلي یي. هغه په هغه لیست کې چې پخوا نوم هغه نوم یې ورڅخه ایستلی یي، پر ځای یې داسې څوک لیکلی وي چې هغه واسطه ولري، هغه یو څوک ولري. نو حالت دردونکی دی. هیله مو دا ده چې حالات ژر تر ژره تغیر سي. که تغیر نه سي، لوږه ډېره غټه بدمرغي ده، ډېره لوی بدمرغی د همدې لوږې څخه، ډېرې بدمرغۍ د همدې لوږې څخه رامنځته کېږي. هیله مو دا ده، ارزو مو دا ده چې حالت تغیر سي، خپل مسؤلین خپل پر پلانونو باندې او خپل پر موضوعاتو باندې او پر خپلو کروړو باندې له سره بېرته غور وکړي، همدې ولس ته مراجعه وکړي، همدغه ولس ته داسې غېږ خلاصه کړي لکه څنګه چې دوی خپله وایي چې موږ عمري عدالت پلی کوو یا عمري عدالت موږ رامنځته کړی دی. هیله مو دا ده چې همداسې اوسي.
ډېره زیاته مننه وطن دوست صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
خوشحاله اوسئ، ډېره مننه.
درن دوستانو دا د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د افغان وګړو د کار په حق باندې خبرې وشولې. لمر سره په خبرونه کې میلما و د بشري حقوقو په برخه کې فعال او خبريال بسم الله وطن دوست تر بیا پر ځای کې چې است الله مال او ملګری.
سر تر پایا خلای خلای جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان